السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسیګر 5 بجې شوې دي ځان سازملو در سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیبا میرا تکنیکی همکار اسحاق امیری هم لمه سره به په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو په څیر د افغانستان په اړه هم ځینې ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو مرکه هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیبا میر نه اورو
په پاکستان کې د زلزلې لامل د مړو شو کسانو شمیره له 2.5 وخته ده. د پاکستان وزیر اعظم د زلزلې ځپلو سیمو څخه پر لیدو بوخته او برېټانیا وايي دوی په 2014 کال کې هم خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. په پاکستان کې د دوشنبه ورځې د زلزلې لامل د مړو شمیر لږ تر لږه 218 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې لخوا په خبر پاڼه کې دغه معلومات نن مشال لډیو ته ورکړل شول. د نوموړي ادارې په وینا تر ټولو زیات ځاني او مالي تلفات په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. په یاده صوبه کې د زلزلې له کبله د وژلو شو کسانو شمیره 220 ته پورته شوې ده. نوموړي اداره وایي په خیبر پښتونخوا کې 1,650 کسان ژوبل شوی دی او په ټول پاکستان کې د ژوبلو تنانو شمیره 1,300 دیشته. پاکستانی چارواکي وایي چې په غرنیو سیمو کې د سړکونو او پلونو د لمنځه تللو له کبله د لټون او مرستو لړۍ له خنډ سره مخ ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي اونۍ د ګل ورځې نه بعد زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ پیل شي او تر زیارت ورځې پورې به ټولو اړو کسانو د هغوی کورنیو سره مرستې وشي. نوموړي زیاته کړه چې صوبایي او مرکزي حکومتونه به په شریکه د زلزله ځپلو سره مرسته کوي.
یہ ایک ایسی
ناگہانی
آفت تھی جس میں کوئی
صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت راغلو پدی موقع صوبائی اور مرکزی حکومت تا پیوازی تو گنا بلکہ بشری کا کار کول پکار دی. دا حکومت ذمہ واری دا چھ دا خلق سرم رستہ اکڑی آگا کد صوبی حکومت تے اوکد مرکز مونگ بعد صوبائی حکومت سر پدی لڑکی ہر ڈول مرستے کو چھ دا خلق سر دا مرستے کچل وڑا شی نموڑی ہم دارنگ ویل چھ پزلزل کی دا ہر وجل شوی کس کورنی تا بشپگ لکر روپی ورکول کی ہر زخمی تا بسل زرا او د چاچی قربان وی غته به 2,00,000 روپے تاوان ورکول کیږي. نواز شریف ول دی به د چترال ضلع څخه هم نن لیدنه او کی د پروند شانګلی ضلع دوره هم کړي وا چرته چې زلزلې خلکو ته په لوی پیمانه د سر او مال زیانونه اړولې. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسیدلې ده. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کېدای شي دغه شمیره لوړه شي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې ده چې د زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو او زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړه باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سرکۍ او تیارځ کې امن ټینګ شوی او خلک اوس آرام ژوند تیروي. نوموړي وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي. د زیاته کړه
ساوت وزیرستان ایجنسی ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا الگ سپیشلی درے مسعود آ در بدر و پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیاتر وانا او ٹانگتا محسوس شئی و آئے کنا دلی را روانا دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زشمارم چھتے دے درے مسعود دے پرا پارٹیکولر او بیا دے ٹول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندگان پرا انتہائی خوشحالی موقع دے.
ظفر الاسلام چې پرونی په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د پاکستان پوځ به د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په جنوبی وزیرستان کې موجود وي. د جنوبی وزیرستان په لدا او مکین کې بیا تر اوسه امنیت ټینګ نه دی خو ظهیر الاسلام وایي دغه دواړه سیمې به هم د 2018 کال تر اپریل د دوی په واک کې وي او له دغو ځایونو بې کوره شوي خلک به بیرته هلته واستول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویان خلیل اسیر مشال لډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 4 ټپیان دي خو وسلوال طالبان د 12 افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې د ترکی په اوبو کې ډوب شوي ونن کابل ته ولېږدول شول. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قماندان جنرال حقنواز حقیار نن مشال لډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. د راپورونو پر اساس یوه کښتۍ چې له ترکی څخه یونان ته په لاره وه د لارې په اوږدو کې په سمندر کې ډوبه شوې وه. برطانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برطانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبې په ورځ دا ژمنه په یوه لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برطانیا لخوا د ایران له هغې وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې 5500 سرتیري پرېږدي. افغان ولسمشر اشرف غني د برطانیا د دغه اعلان هرکلی کړی. د بی پوری ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه ساده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر په 26 نیټه د یوې ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. لس منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ویستل شوي وو. د زیمبابوې په بولاویو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه پیل شوې ده. د زیمبابوې ټیم ټاس ګټلې او لومړی د بیټنګ پریکړه کړې ده. لږه شیبه وړاندې پورې دوی په 12 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په تاوان 160 منډې جوړې کړې وې. تر دې وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه افغانستان ګټلې وه او همدارنګه د زیمبابوې سره د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ هم په 3-2 ګټلې وه. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حالو د کرن سی بیا ورو.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 104 روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په 104 روپی 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپی 25 پیسې او په 106 روپی 95 پیسې. یو یورو په 115 روپی 10 پیسې او په 115 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 70 پیسې او په 20 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی او یا پیسې. او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 25 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 26 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بارے د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په د هیواد کې د سلسلې له وجې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د سلسله ځپلو د ضرورتونو په اړه د جماعت اسلامي امیر بیا وایي:
دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی او فوري طور دوی ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وای په سروکی او تیارسی کې دامن بحالی درست پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه بیا بحال کړی دي.
پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار ځنا څلور پنځو غنټو نه پس ټان تر راسي، موږ وای چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته حل کیږي.
د شمالی وزیرستان یو کورنۍ چې سنې ماشومان یې معصوره دي د مرستو غوښتنه کوي.
بعد دا بیموری پا لگی جی ڈاکٹرونے تا میں وشالی دی ڈاکٹرونے دا یو سی پی کے بیموری ہوئی تا وشالی دو ورسارا موسارا یو بلیا دا درائیم بچائی اس مو دا پیل لکا چیر دا سی ڈاکٹر وی چی دے دے علاج وشی دار نقشن ننی.
دا نور ریپورٹن ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال ریډیو تاسوره د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی اداره وایي چې د سلسلې نه په متاثره سیمو کې د مرګ ژوبلې شمېرې سیوا شوې دي او دا شمېره لږ تر لږه 250 ته رسېدلې ده او د ټولو زیات نقصان په خیبر پښتونخوا کې او بیا په شانګله ضلع کې شوی دی. تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډمل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي چې په کې زیات شمېر د خیبر پښتونخوا دی. په خیبر پښتونخوا کې د مړه شوو کسانو شمېر 208 دی او د جوبل شوو شمېر 1500 دی. د NDMA د معلوماتو تر مخه په ګلګت بلتستان کې 10 کسان، په پنجاب صوبه کې 10، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 5 او په قبایلي سیمو کې 2 کسان مړه شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمېر سکم ولسو دی. دا شان د سلسلې نه د متاثره کورونو شمیر 9500 دی چې پکې د خیبر پښتونخوا 8500 کورونه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې د ډنګ شوي کورونو شمیر 114 دی. د NDMA ویان احمد کمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چې هلته حکومت ته لارسایي نه ده شوې او حکومت په دې هڅه دی چې دغه سیمو ته هم ورسي. د ده په وینا چې د ډنګ شوي سړکونو او د مشکل لارو له کبله حکومتي اهلکاران دغه سیمو ته نه دي رسېدلي. په دې مو کې د چترال لري پرتی سیمې شاملې دي. بلخو د نهې په ماخام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا وه چې د سلسلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پښتونخوا شانګله ضلعه ده. د ده په وینا چې حکومت د سلسلې نه به متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثرینو ته به امداد هم ورکړی کیږي. ده دا هم ویلي دي چې پاکستان د خپل اولس د ضروریاتو پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. دی وای
NDMA نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دی تھی الحمدللہ.
د زلزلی نه پس NDMA د خپل فرائض او ادائیگی شروع کړې وه. اوس چې د زلزلې 40 غنټو نه زیات تیر شول نو زید مینن سره د پاکستان ټولو خلکو ته دا خبر ورکولې شم چې ټولو ادارو ذمہواری سره د دې لوی حادثې ختمولو او انساني ژوند محفوظ جوړولو او د رابطې ذریعے بحالولو لپاره اقدامات کړي دي. نو د دې موږ ته مثبت نتیجې ملو شوي.
هم په دې موقع د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز مطبوعاتو ته وویل چې د زلزلې متاثرینو لپاره خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوې دي. دوی وویل چې تر اوسه پورې 14 آفټر شاکس راغلي دي او د نقصاناتو جاج هم اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې PDMA په وینا چې د ټولو زیات کسان په شانګله ضلع کې مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل شوو تعلق د چترال ضلع سره دی. PDMA وایي چې د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د ټولو زیات کورونه ړنګ شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ته دوه ورځې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې راغلي زلزلې د نورو سیمو په رنګ د شانګلي ضلع کې هم په لویه کچه خلکو ته زیانونه اړولي دي. تر دې دمه په دغه سیمه کې 550 نه زیات کسان مړه شوي دي او بیا په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي هم دي. د شانګلي زیاتره خلک وایي چې حکومت دې ورسره مرستې وکړي ځکه چې مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د نهو لکو نه زیاتو خلقو باندې مشتمله ضلعه شانګله کې راغلي زلزلې کې د سرکاري چارواکو تر مخه 55 تنان مړه او په سلګونو جوبل شوي دي. دغرنګه په سلګونو ودانۍ ړنګ شوي. د ضلعه شانګلې زلزلې متاثره زیاتره خلک وایي چې تر دې دمه دولت یا غیر دولتي ټولنو د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع کړي. د شانګلې په مرکزي ښار الپوری کې موجود روغتون کې د صحت اسانتیاګانو نشوالي له کبله زیاتره جوبل تنان سیدو شریف او نورو سیمو روغتونو کې داخل کړای شوي دي. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکو دی وای
زمونږ صرف او صرف اګوستي زړګي پچی نو موږ سره چی او په کوټه زمونږ منی منیو هغه موږ جوار مرچ سپین کړیو نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې پسر ورزول هغه ټوټل کتاړو کې برات دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو او د دوه کسان اوس په اسپیټال کې داخل دي.
دالپوری سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نور اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تیروي.
دا دیوالونه راغله زه بیا دې کور ته دننه نوتم نو زمن دې هلک وویل ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه اله چې ما دې کور ته وکاته جو او دې سامان مې شروع کړم دوره د قاعده دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه ازما سامان د مانه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي یو دا میټر او کټونه بشترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او ګوړه ا دې چې د دې د هر تل نه شو دي
او خاون مې مر دی نشتی کونډه م دقه یو معصوم دی دغه څلور جیره کې دی یو ځم په کوټه کې د خوده اریان نستم ا کوټه ګوټی رانم روانه شو ا په خانه کوټه ګوټی دمو کې ټیم پاس کاو اگر انم ولاړ په زلزلہ کې روانه شو او خدای واره ته خوده روغ وسل دغه کار ته چې دا واره ته روغ واده.
د زله شنګلې نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو مؤثر نظام دلته نشتي د روډز هغې وجېنه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کېږي تلل راتلل هغه ډېر ګران وي اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې دي نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې ووینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شانې روانه دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتې نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې روانه نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي
د سیمې اولس وایي چې زله شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوي او کچرې امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پېښور گورنر هاوس کې یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره به په شریکه د سلسله سپلو مرستې کوي او دواړه حکومتونه به په ګډه په سلسله کې د بچل شوو لپاره شپږ لکه روپۍ، د ډېر سخت ژوبلو لپاره دوه لکه روپۍ او چې د چا کور په مکمله توګه ړنګ شوي وي د هغې لپاره هم دوه لکه روپۍ به ورکوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته په خیبر پختونخوا کې په 26 اکتوبر د زلزلې له وجې اغېزمن شو خلکو ادمالي او جاني زیانونو تفصیل ورکړی شو. په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر سلطان مهتاب عباسي، وزیر اعلی پرویز خټک، د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي او د مرکزي ادارو مشران او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. وزیر اعظم د دغه غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک، د گورنر او د پاکستان د پوځ د مشر ډېر مننه کوي چې ډېر پخوډول امدادي کاروانو کې دلچسپي اخلي. په دې مقدوی ویل چې په داسې موقعو باندې مرکزي او صوبایي حکومتونو کې هیڅ فرق نشته دی او دواړه حکومتونو به په ګډه د زلزلې ځپلو د امداد لپاره کار کوي.
ایسی نادانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں چلنا چاہیے.
دا یو داسې ناساپا نگہانی آفت وو چې پکې صوبائی یا مرکزی حکومتونه بیل بیل تل نه دی پکار، بلکې د یووالي نه کار اخیستل پکار دی. دا ټول اغېزمن شوي خلک پاکستانیان دي او د دوی مرستو ذمہواري د حکومت ته، که هغه صوبائی ده او که مرکزی. اما پرویز خټک صاحب ته اوس هم دا باور ورکړو چې په هر ډول به مونږ د صوبائی حکومت مرسته کوو او په هر ډول به مونږ په دې کې خپله برخه اچوو. اوس چې ماته کوم په دغه زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه شمېره راغلې ده، د هغې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د زرونه کم کسان ژوبل شوي دي او 208 کسان پکې مړ شوي دي. دغه شان په فاټا کې یو کم 1.5 کسان مړ شوي دي.
پی پی کے میں 208 ہیں، فاٹا کے علاقے میں ہیں وہ 29 ہیں.
نواز شریف جاتا کلا چې دی روان دینا دا پریکړه کړې و چې ټول زلزلہ ځپل سیمو کې به امدادي کاروانه مرکزی او صوبائی حکومت په ګډه کوي. په دې اخلي دی ویل
مشورې کے بعد ہم اس نظریے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ گلا کو پیارے ہوں گے ان کو فی آدمی 6 لاکھ روپیہ.
دا سلام مشورې وروسته مونږ دا پریکړه وکړه چې کوم کسان دې زلزلہ کې په حق رسیدلی دي هغوی لپاره سړی سر 6 لکھ روپۍ، چې څوک ژوبل شوي دي هغوی لپاره 1 لکھ روپۍ، د چا چې خپل لاس مات شوي دي د هغې لپاره 2 لکھ روپۍ، د چا چې کور په مکمله توګه ړنګ شوي دي د هغه لپاره هم 2 لکھ روپۍ، او چې په جزوي توګه کور تباه شوي دي د هغوی لپاره 1 لکھ روپۍ مونږ ورکوو. خو مونږ مطلب یوازې مرکزی حکومت نه، بلکې په دې کې د صوبایي حکومت 50% پوره پوره برخه شامله ده.
صرف میں وفاقی حکومت کا نہیں کہہ رہا، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے.
د پاملدا چې وزیر اعظم نواز شریف زیات کلا چې د پیسو ویشلو دغه عمل با د تصدیق ورستو در روان ګل دروازه نه شروع شي او تر زیارت پر ورځې پورې به سر ته ورسي. وزیر اعظم په دې مقدا هم ویل چې دی اوس د چترال ضلع په دوره روان دي او ځان سره به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، گورنر سردار مهتاب عباسي او د پوست چارواکي هم یوځای بوزي او هلته کې به په ګډه د امدادي کاروایو نگرانی یا کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د زلزلہ ځپلو لپاره ځنې مرستې اعلان کړې دي، خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي چې باید زلزلہ ځپلو ته دغه مرستې یو ځای او په یو ځل ورکړل شي. سراج الحق سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې ده. نوموړي د زلزلہ ځپلو د مرستو او د هغې د ضرورتونو په اړه په پیل کې وایي.
زمونږ په دې علاقو کې د ټولنې اولنۍ کار دا دی چې یخنی ده او کورونه راوغورځېدل، نو دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی او فوري طور دې ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي، نو ځینې بیماران خو لا دلته راتلی هم نشي. دې دپاره ډېر زیات ټلیفونونه او مطالبې د خیمو دپاره را روانې دي او د ګرم بسترو دپاره.
په ځانی توګه تاسو کوم ځای ته لاړې او ستاسو صوبایي حکومت کې ستاسو د ګوند وزیران دي، د هغې څه ذمواري ده؟
زمونږ دا ټول ریجن چې کوم دی دا تقسیم کړی دی په یو څو زونس کې، او چترال او دیر بالا دا مو خپل وزیر بلدیات عنایت الله خان ته حواله کړی دی، اغالته دا وخت موجود دی. او کوزه دیر مو مظفر سید وزیر خزانه ته حواله کړی دی، هغه دا وخت موجود دی هلته کې. او دغه شان بنیر او شانګله او سوات دا مو د عشر او زکات منسٹر حبیب الرحمان خان ته حواله کړی دی. او دیسرا ضلعي ناظمین او زمونږ د ضلعو د جماعت اسلامي مشران او د الخدمت خدای رضاکار دا ټول دا وخت په اپریشن کې مصروف دي. او نن زه خپل باندې باجوړ ته روان یم قبایلي سیمې ته، او بیا دیرته لاندې او بیا بره دیرته روان یم.
سره سره په دې سخت وخت کې تاسو د وفاقي حکومت نه څه غوښتنه کړې ده؟ صوبایي حکومت ایسه
مونږ د وفاقي او د صوبایي حکومت نه غوښتنه دا کوو چې د خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په یو ځل پیسې ورکړي، چې دوی د خپل کورونه که کچه جوړوي او که پخه جوړوي خو چې دوباره جوړ کړي. او دویم مطالبه زما د وفاقي او صوبایي حکومت نه دا ده چې دوی د یو اپریشن شروع کړي، اسنه چې صوبایي حکومت ځان له کار شروع کړي او وفاقي حکومت ځان له کار شروع کړي، دا غینه قوم تم نقصان ده او خزانه تم نقصان ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شي. مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده، بلکې د دې مقصد د دې قانون د غلط استعمال ادرول دي. دا خبره عدالت د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د بجنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاری کولو په وخت کړې ده، چې تفصیل درته سراج ظهیر وړاندې کوي.
د نهې پورس د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلي فیصلې او رولو په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوي قانون پاکستان پینل کورټ په دفع 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده، او په دې خبره ځان پوهول پکار دي چې د دې مقصد د تورن شوي کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي. په پاکستان کې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سوي کلي چې مشال ریډیو د مفتي فضل منن عابد نو پوښتل، نو هغه وی کچري په متفقه توګه باندې د انسانيت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي، نو دې کې څه غلطه خبره نشته. نوموړي زیاته کړه،
په دین کې خیر خواهی راځي او هغه د هر چا لپاره خیر، دا څنګه چې د یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دفعه پیدا کوم چې یاره دا پکې پانچ کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي، دا څنګه د پکار. البته خدای په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاویږي، او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټولو ته خیر ملاویږي، نو خیر د کو پاره کې خلک یو تصحیح وکړي او هغه کې اضافه وکړي په یو دفعه کې. نو هیڅ مسله نه ده، خو
همداشان چې کله مشال ریډیو د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو د یو تنظیم عورت فاؤنډیشن د مشر عاصم ملک نه په دې اړه پوښتل، نو هغه اووی باید چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. عاصم ملک زیاته کړه،
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی، اول خو دا دی چې د انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې وګورئ، په عدالتونو کې چې کوم کیسونه دي نو هغه لکونه کاله کوشش دی هغه حل نشي. دغه خبره دا چې کم علمي ده، چې کم خلک علم نه لري، هغه خلک چې کم دي مخته شوي دي، او هغوی داسې سزونه خوري چې رښتیا پښتو کې متل دی وایي چې رښتیا چې راځي دروغو کلي وران کړي. کم د ایکسپلایټیشن په معاشرے کې په شروع دی، د مذهبي هغه والے سره چې سوداګري کمه ده، نو دې وجه دا دی چې پاکستان کې چې کم دا په هر طرف نه کوم لاس وهل کېږي، نو دا هم د دې یو انصر ده.
ذکر ده د روان میاشتې په اوومه نیټه د سپریم کورټ جج آصف سید کوسا په مشرۍ کې درې تنی جرګګۍ د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې ممتاز قادری ته د ترهګر ضد عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ سزا بحال کړې وه. دا د هم یادوي چې ممتاز قادری په اسلام آباد کې په 14 جنوري 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي کولو په تور کې په ډزو وجلې وو. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې سره روغې په سروکي او تیارسي سیمو کې امن بحال شوی دی. چارواکي وایي چې پولیټیکل انتظامی په سروکي او تیارسي سیمو کې خپل دفترونه بیا بحال کړی دي، چې دا شان خلک د خپلو مسئلو هوارولو لپاره خپلو تحصیلونو ته لاړ شي او هلته له خپلو چارواکو سره په هغې د خپلو مسئلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د سیلا محسود په دې رپورټ کې اورو.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د ډېر وخت نه د ورستې د سولي وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارزاک شي یو ځل بیا امن بحال شوی دی، چې کوم د سولي وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی. دوی ویایي
ایریا دے اپریشن لاندے وا دلتا الگ اسپیشلی درے مسعود آ در بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگتا محسوس شیو آئے کہ نا دلی روانہ دے دا دے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زشمارم چے دے درے مسعود دے پرا پرٹیکولر او بیا دے ٹول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگان پر انتہائی خوشحالی موقع دے چے نن منگا دے ساؤتھ وزیرستان ایجنسائی پدوے تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہزیاتوی چھ اوز با مرستیال پولیٹیکل افیسر او دے دوی عملہ دے ٹانگ پزائی پسرویکیک شا موجود وی کبالیون با ٹانگ تا دیرا تک پزائی خپل مشکلات و مسئلے حل تا حل کوی
سروکی سب ڈیویژن دے خلق و مسائل اور دل دو پرا او دا غی حل کول دو پرا با ای پی او صاحب ہاں التا موجود وی امونگا تحصیلدار با ہاں التا موجود وی پا مقابن دے او دا سے پتیارزا تا ہاں چونکہ نوی ریٹرن شوے دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمارل چے خلق خپلو وڑو وڑو مسلو دا پرا بجائے چے دے تیارزا نا سلور پنزو گھنٹو نا پس ٹھانگ ترا رسی لیکن میسائل دے یا شانتی کارڈ دے یا نور اسدا سے مسلی دی نو آغا مونگا وائی چے آغال تا پتسیل دے والبان دے آغی تا خلقی گی
ظفر الاسلام دے یو سوال پا جواب شوویل چے پاوز باتر آغا وقتا پر حلتا موجود وی چے پٹولا سیماکشے امن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
ساؤتھ وزیرستان ایجنسی دے فاٹا ٹولن اغٹا ایجنسی دے کے درے سب ڈویژن دی وانا سروکے اولادا وانا چې دې دا ټوله اوپن دې ډېر کلونه پس پولیټیکل ایڈمنسٹریشن خپل دفترو ابادکارۍ لپاره روان دي. نو ضروری خبر ده فار دا ټایم بینګ به آرمی ها موږ سره سایډ بای سایډ سیکورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو چې امن یو ځل راشي پورا نو ان شاء الله العزیز دا کرونا به بیا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سولي وزیرستان بند تحصیلو لدا او مکین کشه هم امن وی او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لیږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلې
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم مونږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي او مونږ ته د مشوره هم راکول شي چې مونږ په خپل خبرونه کې څومره بدلون راولو څومره ښه کړو تاسو لپاره. او اوس په خبرې کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیبه مرنبلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې په وینا د دوشنبه د ورځې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیره 218 ته پورته شوې ده. د دې تر څنګ 1300 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 500,000 او د چا چې کور وان وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کېږي. دی وایي د مرستو لړۍ بعد راتلونکي ګل ورځې نه پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېره کېدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي په سره روغه سروقي او تیارزه کې امن ټینګ شوی او خلک اوس آرام ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصویوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې وه. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. په دغو قربانیانو کې 3 نارینه او 2 ښځې شامل دي. د دوی کښتۍ د ترکیې نه یونان ته په لاره په سمندر کې اوښتې وه. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. افغان ولسمشر اشرف غني د برتانیا د دغه اعلان هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر اشکاټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. او د زیمبابوې په بولاوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ کرکټ دویمه وروستۍ شل ورځې لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تاس ګټلې او بیټنګ کوي. تر دې ځایه لږ شېبه وړاندې پورې دوی په 3 کې د شپږو لوبغاړو په تاوان 9 منې جوړې کړې.
مشال ریډیو تاسو سره د نجیب عامر نملند خبرونه اوریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستان ځن رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پاکستان اکثر د اردو او انګریزي ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاکستان کې پراغلي زلزله باندې لیکلي. جنگ رسپانو خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې اوسنۍ زلزلې یو وار بیا په دې ملک کې د قدرتي افتونو په حق لا د وړاندې نه د خبرتیا ناقص نظام په ګوته کړو. درې وړاندې وایي د ګل پورس په ټول پاکستان کې سخت زلزله راغله چې شدت یې 8.1 وو او په دې کې زیات نقصان خیبر پختونخوا کې شوی دی. ادارې زیاتوي وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا د هر قسمه مرستي اعلان کړي کوم چې یقینا د ستاینې وړ دی چې په دې سخت غړی کې ټول پاکستان یو موټی دی. خو د دې سره سره پکار دی چې حکومت خپل هلې ځلې جاری وساتي ځکه چې داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د کال 2015 د زلزلې متاثرینو ته تر اوسه امداد نه دی ترلاسه شوی. نو پکار دی چې حکومت دې اړخته هم پام راوګرځوي. دریا اخري کې وایي چې حکومت له پکار دی چې درستو منډو ترلو نه وړاندې د قدرتي افتونو د مخنیوي په چارو توجه ورکړي او د ولس ځان او مال د حفاظت لپاره داسې ګامونه پورته کړي شي چې په دارنګ افتونو کې ځاني او مالی زیان کم ناکم کیږي. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانډر ډان هم په دې موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې د زلزلې نه ډېرې متاثر شوي لرې پرتې او غریزي سیمې دي او د دغه ځای اوسیدونکو لپاره د امدادي سامان رسولو لپاره څه خاص منصوبه بندي هم نه ده شوې او تر دې دمه سرکاري او غیر سرکاري چارواکي هلته د ځان رسولو په هڅه کې دي. د دې قدرتي افت نه دوه سبقونه اخیستل ضروری دي.
یو دا چې په غریز سیمه کې اوسیدونکو ته څنګه او زر تر زره امدادي ادارې ځان رسولی شي، او بل دا چې د قدرتي افتونو سره مبارزه څنګه کېدی شي. ادارې مخکې وایي چې دا ښه موقع ده چې راتلونکي وخت لپاره حکومت په دې سوچ وکړي او باید چارواکي په لوی کچ د ذمهوارو احساس ولري. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کله هم په پاکستان کې څه مصیبت راشي او خلک اسپتالونو ته ورسول شي، نو په هغه موقع د وزیرانو او نورو وی آی پی اسپتالونو ته د راتګ په وجه باندې د اسپتال د عملې سره سره مریضانو ته هم ډېر زیات مشکلات ورپېښوي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته سیکورټي سخت کړی شي، نو بل طرف ته د میډیا نمایندګان هم را روان وي چې له کبله یو عجیبه صورتحال را پیدا شي. ادارې مخکې لیکي چې په ایمرجنسی کې هسې هم خلک په ډېر تکلیف کې وي، نو که په داسې صورتحال کې د جرأت مظاهره وکړی شي او بغیر له پروټوکوله د صحت وزیر د صحت د سیکرټري سره د اسپتال دوره وکړي، نو دا شان به خلک له ډېرو مشکلاتو بچ پاتې شي. نو پکار دی چې صوبایي حکومتونه دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای رسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان او پاکستان کې دراغلي سلسله لکبله خلکو ته د اوختو زیانونو موضوع راغستی. بل پلو د بخنی نړیوال سازمان د یوې لیکنې پترس کې په افغانستان کې د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن په کارمندانو د شوي حمله غندنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د دوشنبې ورځې زلزلې د افغانستان او پاکستان په شمالي برخو کې چې د لیکنې تر مخه دواړه جګړه ځپلي هیوادونه دي، خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د پاکستان په اسلام آباد او پېښور او همداراز د افغانستان په کابل کې خلکو د دغو ښارونو په لارو کوڅو کې د ویرې شېبې تېرې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د تخار ولایت د والي د ویان ثناء الله تیمور له خولې ویل شوي چې د تالکان ښار د نجونو په یوه سکول کې د غالمغال جوړېدو له وجې دولس نجونې مړې شوې. لیکنه کاږي په دواړو هیوادونو کې د بجلی او مواصلاتي نظامونو د خرابېدو له وجې حکومتي ادارې د زلزلې د تاوانونو د دقیقې اندازې لګولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخې شوې. لیکنه وایي زلزلې بیا د افغانستان په هغو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه ورسول چې وار د مخه وسلوالو پکې د حکومت پر ضد جګړه تیزه کړې ده. بلخوا د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو اعلامیه خپره کړې چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیسیون د شوې حملې سخته غندنه کړې. وسلوالو د رواني میاشت پر شپږویشتمه په جلال آباد کې د یاد کمیشن پر یوه ګاډي چې دغه ادارې اته تنه کارمندان پکې سپاره ول برید وکړ. د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومتي مقاماتو غوښتي چې دغه پیښې پراخې او بې پرې پلټنې وکړي او مرتکبینو ته سزاګانې ورکړي. یاد سازمان ویلي چې که د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلواک کمیشن حمله یو قصدن عمل وي، نو باید چې دغه کړنه د یو جنګي جرم په توګه وپیژندل شي. لیکنه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافع کسان او فعالان د ویرې په فضا کې ژوند کوي او په پرله پسې توګه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او همداراز د زورواکو او مافیایي کړیو لخوا په نښه کړل کیږي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو د کېدونکو بریدونو پلټنې اکثره وخت نه کیږي او دغو بریدونو عاملین پرته له دې چې مجازات شي په ټولنه کې خلاص مټ ګرځي. په لیکنه کې د دغو فعالانو د امنیت د خوندیتوب ذمہواري پر افغان حکومت اچول شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي پاکستان د آبادۍ په لحاظ ته نړۍ پنځم هیواد دی او په دې هیواد کې د آبادۍ مسله دومره ډیره لویه شوې ده چې دا په راتلونکو کې د نورو مسئلو سبب هم جوړېدای شي. د مقالې نورې ځینې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکي په پاکستان کې د آبادۍ د اضافي مسله ورځ تر بلې زیاتیږي چې له وجې نورې مسلې هم پیدا کیږي. پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د آبادۍ شرې تیزی سره زیاتیږي. که څه هم په پرمختللي هیوادونو کې د آبادۍ په شرې کې کمی راغلی، خو په پاکستان کې حالات بدل دي. رسپانډ لیکي په پرمختللي هیوادونو کې ولس ته د ژوند ټولې اسانتیاوې او خوشاله ژوند تیروي ځکه چې د هغوی یو او یا دوه ماشومان وي. په مقالی کې راغلی په پاکستان کې لتیرو یولس کالو راهیسی د آبادی په شر کې سلور سلویخت فیصده اضافه شوې ده. دا په دې لحاظه د نړۍ شپږم هیواد دی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله لیکلي کچری د آبادی شر په دې رفتار سره روانه وي نو تر 2050 کال پورې به د پاکستان آبادی 10 کروڑ ته ورسیږي. دا وخت د پاکستان ټول آبادی 19 کروڑ ده. ورځپاڼې لیکي د پاکستان 80% خلک د 10 کالو عمرون نه کم دي او دا یو ښه موقعه ده چې د ځوانانو له صلاحیتونو ګټه پورته کړل شي. خو د ورځپاڼې په خبره د منصوبه بندۍ نشتوالي له وجې ځوانان ضایع کیږي او دغه بیروزګار ځوانان په معیشت هم بوج دي. ورځپاڼې لیکي چې بیروزګاري له وجې ځوانان په جرمونو کې ککړ شي او یا اورپکو ډلو سره ملګري شي. ورځپاڼې په مقاله کې په آبادی کې د اضافي له وجې په اقتصاد د اغیز محرکات هم په تفصیل سره لیکلي دي چې پکې د خوراک د سکول اوبو نشتوالي بیروزګاري او د صحت مسلې او د غربت شامل. ټیلی ټایمز ورځپاڼې کې چې د آبادی مسلې مستقبل یو سمي منصوبه بندۍ سره اړه لري. خو د بده مرغه حکومتونو دغه مسله په سنجیدګۍ سره نه ده اخستی. په دغه هیواد کې حکومتونو آبادی کې د اضافي مسله له پامه غورځولې ده چې له وجې دا په یو داسې بم بدله شوي چې کله هم چاودېدلی شي. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې د آبادی کنټرول کول او ټول خلکو ته مساوي وسایل ورکول هله ممکن کېدی شي چې کله پر خاندانی منصوبه بندۍ پورا عمل وشي. ورځپاڼې زیاتوي چې په دې لارې کې ډېر خندان هم دي. په ټولنه کې د نارینه اولاد پیدا کول یو رجحان دی او تر څو چې نوی پیدا شوي تر هغوی پورې ماشومان پیدا کوي نو باید په دې اړه خلک پوه کړل شي. ورځپاڼې لیکي چې په دې هر څه کې د میډیا هم ډېر مهم رول دی. باید میډیا د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه خپل رول ولوبوي او په خلکو کې پوهاوی پیدا کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د موثریت لپاره دا اړینه ده چې د دغې شورا تشکیل نوي شي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکي په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغې شورا د غړو ترمنځ د سولې په اړه یو واحد لید لوری نشته. تفصیل د قاسم سلمل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکي په اړه په جوړې شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل شي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوی جوړښت پیدا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راشي، قلباً د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکل لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغو چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسي کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسي کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغو څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل له هغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکارې ملالۍ شینواري چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه ویل چې د سولې شورا نه ده توانېدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنی؟ دولت نه ماشه اخلي، زه نه منم چې دغلطه ناستم چې دا بهتر
طرفه ده دا بل بالکل دولتي شورا ده ایا دا صلاحیت لري چې د دولت پاستازي توپ د مقابل لوري سره خبري وکاندي او هغه چنه وای چې لازم ده تر اوسه پوری چنه دکړه د دې نه ورسته هم نشي کړ دولت دا شورا کاملا لغوه کاندي یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت پاستازي توپ وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبري وکړي او په دې هیئت کې باید د خدو حضور ډیر برجسته وي
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښ لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یو اجماع راوبلل سي د وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یو ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنۍ هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابر نه سي
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت پہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا زے ونٹر کیپٹل چیو نا پہ خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس پجی
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو چارواکی وایي چې د روسي زلزلې د زیانمن شو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا لري ویس برمکنن په ولسی جرګه کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو د رسولو پروسه پیل کړې ده خو باید چې بهرني هیوادونه هم د لړکې له سلسله سپلو سره مرستې وکړي نور تفصیل د صفی الله ستارنګسی په دې رپورټ کې اورو
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي خغلی برمک د چهارشمې پر ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمیر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي خغلی برمک وایي له ترکیې هند ایران او ترکمنستان سره خبرې شوې دي همدارز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو ځکه چې هغوی هم چمتووالی خوله او خپل مرستې وکړي خغلی برمک ویل چې په نهه ولایتونو کې د دوشنبه ورځې زلزلې 115 کسان وژلي 555 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې له زیانمنو شوی سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونه خپل هڅې پیل کړي دي امریکا هند ترکیه برېټانیې قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلی او د قطر $100,000 هم له سترې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده د ولسي جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې د حکومت له لوري د مرګ ژوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمېر تر رښتینې شمېرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوښتی دی خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شوی سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړي متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شوي سره نه دي شوي موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړي دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده د ریاکتر په کچه د 2.0 درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او ګاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالي تلفات خلکو ته واړول
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
مشال لیډیو تاسوره په مومند جنسه او په باجوړ کې سلسله سپلی خلک وای چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې ور سره مرسته نه کوي دی وای چې کورونا یې اړنګ شوی دی او د اړنګ شوو کورونو لاندې سامانونه دغه سي پراته دي حکومت ورلا تر اوسه پورې د سر پټول لپاره خیمه هم نه دی ورکړي نه ورته نور سامان یې رسول دي بلخوا ویل کیږي چې ځایي ځوانان لګیا دي او لولس سره مرسته کوي تفصیل د شانواز ترکسی په ریپورت کې اورو
په باجوړ او محمود جنسی کې زلزله ځپلې وای چې کومه سرکاري یا غیر سرکاري اداره د هغوی د ړنګو کوټو د لاندې ګیر شوي سامانونه وستوله نه ده راغلي دغه سامانونه هغوی په خپله راوستل ولې اوس هغوی په ډاګه شپې کوي ځکه چې دغه ادارو ورته د سر د سوري لپاره د خیمو یو رقم انتظام نه دی کړی د پندیالی محمد جنسی یو مشر وای
شیر محمد څلور کوټې خراب شوې دي یو منډو نو کوم زړه آبادی و مټول لیدل دغه دا وخت زمانی پیښو کده پلار کې اوسېدل او لیکن کم کې اوسېدل موږ په پیدا شو دا حساب هغه آبادی موږ په سیدو هغه مړول د ټولې پیښو دا حساب پاتې شو بس کوټې کلم د قسم مثلا ولې ګل خلک ولا څه د غندې راغلي اندیاد
او هم د دې سیمې یو بل سپینسر وای چې هغه په ژوند کې داسې رقم تباهي نه ولیدل او زیاتوي چې حکومتي ادارې د ورسره باید د کور د بیا جوړونې لپاره
بلخوا
سیمایز هغه فلاحي تنظیمونه چې په خپل جیب خرڅ د بېوزلو سره مرستې کوي وای چې که حکومتي چارواکي مرستې نه کوي نو هغوی په خپل ډول لګیا دي او دغه ذمہواري اوچته کړې ده رحیم شاه محمد وویل
کوم مته جسمانی لاس او خپل خدمت تین وغه د پارمن کوشش دا کو شیر ملګری راول او کوم ولنټیر مون سره چې غل تراول خلکو مدد وکي باقی باتي منګه د مختلفو ادارو سره د مختلف ان جی او سره د حکومتي چارواکو سره موږ په دې خبرې اترې وکړي چې د قوم ته د ولست د په درد او غم کې په پکار دا چې دغه خلک نن په دې کې شریک شي
عبد الله افغان د چارمنګ باجوړ ایجنسی وسیدون کده او هغه هم زلمی را غون کړي چې دغه کورونو سامانونه بچ کړي او ولاړو کوټو ته اډانې ودروي
چې کوم نه سامراسته دا غنه د شبي خیمه شو کمبل شوی د خلکو د سر د سوري د بارا چل لوخي شو هغه حقوقي موټي را غورځېدنی د خلکو نو بختله باندې لګي خلکو ته پوښتنه کوي ګورځو خلک را ورو باسو سامانونه ورو باسو کومې کوټې چې راځي هغه ته ستنې لګاو او خلکو ته راغو او شهر دې نه تاسو بار وسیې ګلر وسیې گئی
د محمد او باجوړ ایجنسی نه د تحصیل کمیټه شو قدر پوینه روزانه 1500 نه زیات ګاډي په خبر تتل ولې د زلزلې ورستو د غشمیر د سلونه کما شوې ده او د چې ولس لګیا دي چې کورنیو له یو وار بیا د سر سورې پیدا کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان نه په بیکوره شو خلکو کې هغه کورنۍ هم شامل ده چې دوه ماشومان یې ماسوران دي دا ماشومان چې دواړه ورونه دي او د وو کلونو په عمر کې په یوې بیماری اخته شوي دي په خپو شل شوي دي د دې ماشومانو پلار وای د دریم بچی په غم کې دي چې هغه ورته شل نشي د ماشومان او د دوی پلار د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو
شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه به کور شوه در پاخیل کلی اوسیدون کې شهرادام وای دوا ماشومان یو 15 کلن او بل 12 کلن د اوه کالونو عمر نه پس په داسې ناروغي اخته شوی چې دواړه په خپو مازوره کړي او د تلو قابل نه دي نو ما وړې وای تر دوه هم ټولګي پورې دواړو ماشومانو زده کړې کولې او د ډیرو علاجونو باوجود یې مکمل علاج و نه کړی شو او نن د کډوالۍ په وجه نور هم د سختو سره مخ شوي نو ما وړې وای دریم ماشوم چې لا د درې کالونو په عمر کې دی یره لري چې هم دغه یې معذوره نشي او دولت تر څنګ د مرستندویه ادارو نه د دغه ماشومانو د علاج په لړ کې غوښتنې لري د شرادم مشر زوی 15 کلن یخیا چې په دواړو خپو معذوره دی وایي چې خپل وړو کې ورور او خویندې ویني نو ورته ځورېږي چې دوی هم د د پشان په ناروغي اخته نشي
سکول ته مو ډېر درې شې چې ولای مې وای کو څه طریقه نشته کلاینه شو
دا یخیا دویم ورور مصدق دولس کلن چې هم په دواړو خپو معذوره دی وایي چې زده کړې ته یې ډېر زړه کېږي او غواړي چې لوی افسر جوړ شي. مصدق د کډوالۍ په ژوند کې خوشحاله نه دی او وایي چې دلته ډېر مشکل دی.
مشکلات
دغه ماشومان او پلار شیر ادم وای دوا ماشومان یې د اوه کالونو عمر نه پس په دواړو خپې معذوره شوي او اوس دغه معذوره بچیانو او دریم ماشوم علاج لپاره پریشانه دی چې د لړکې مرستو ته ضرورت لري. دا شمالی وزیرستان معذوره ماشومانو او دا غوی پلار دی غوښتنې په اړه مو چې کله د صحت صوبایي وزیر شارام خان ترکی او بیا د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشرانو سره په بیا بیا تماس ونیو خو دوی خبرو ته حاضر نشول، نو بیا مو د شمالی وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نه وپوښتل. دوی وویل دغه ماشومان هر کله اسلام آباد ته راوړلی شي او دوی به ورسره پورا پورا امداد کړي.
دا هغه خبره ده چې دا خو د په هایلټ کول په کور دي خپل د مو طرفه نه هر ټیم دی مو طرف لای شي. اسلام آباد کې په های لیول باندې دوه هسپتالونه دي، یو پولی کلینیک دی یو ټیم دی. زه په خپل انشاء دې سره لور شو ډاکټرونو سره ملاو شي چې آیا د بیمور څنګه دو حالې کوم دی. دا خو د مو طرفه نه هر ټیم دی لای شي چې دا کوم بیمور نه یو دا وي یو چې دا کوم بیمور دی هغه سره وري پیرا پیرا 110% تاون وي.
د شمالی وزیرستان فوزی عملیاتو له کابله قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان او زنانه دغه شان د یو شمېر ناروغۍ ښکار دي او دولت سره سره دوی د مرستندویه ادارو امداد ته سترګو په لار دي. عمر دراز وزیر، مشال رېډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو به چپه ډېره شوه. لور مې هم دغه غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو ستخبرونه په اخر کې یو سل بیا د نجیب امیر نه لند خبرونه اورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د راوي د دوشنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شو شمېره 218 ته پورته شوې ده. وایي په دغه زلزله کې له 1300 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پېښور ګورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600,000 روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 100,000 او د چا چې کور روان وي هغه ته به 200,000 روپۍ ورکول کېږي. دوی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې نه پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر مقام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمېره کېدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سروغه سروکۍ او تیار ځای کې امن ټینګ شوی او خلک اوس ارامه ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه هم پرانستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. دغه ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلې وه. د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکیې په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. په دغو کې درې نارینه او دوه مېرمنې دي. د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. افغان ولسمشر د دې خبر هرکلی کړی. او د زیمبابوې په بولاوایو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویمه وروستۍ شل اوریزه لوبه روانه ده. زیمبابوې ټاس وګټ او لومړی بیټنګ وکړ. دوی په ټاکلو شل اوورونو کې د اوو لوبغاړو په تاوان 190 منډې جوړ کړې. افغانستان ته د ګټلو لپاره په شل اوورونو کې 191 رنزونه پکار دي. دوی تر اوسه په دوو اوورونو کې بغیر له 57 15 منډې جوړې کړې.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. زانی ساجمل د خبرونو بیان، نجیب عامر تکنیکی همکار، اساق امیری سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.